په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اوتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر ورسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اوتریش وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوتریشي ورځپاڼې ستاندر چې لومړی دا خبر ورکړ وای چې نیول شوی کس یو خی اړخی اتونلار متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ورسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 سکتار از مکه دی اوبو 50 سربندونه لزګونه څاروي او باغونه لمنځه تللی دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنچیر کې نن او پرون د وریو او سیلابونو خبرداري ورکړی وو. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په کریواري ښارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 15 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وبالو او په خپل ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بیګا د پیښې د لامل له خودلو پرته اعلان وکړ چې دا الوتکه د یکشنبې په ورځ لویدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانې سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد جګړې لپاره میشتي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مکرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید راندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام ونی می بجی ام پی لیگ. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپل لومړی لوب یو 0 کوربه قرغیزستان ته وبایلل. بل خو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوب ډلې به سبا په ټیسټ لوب کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به په دې لوب کې ګډون ونکړي. راشد خان سمو د مخې د تمرین پر مهال د مولا درد احساس کړو. د ډاکټرانو د دمی سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړې چې درې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استاذ جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هیواد مرستندوی مسې کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښته مخه کړې ده.
لس جریب تاریا کو سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډېر دوستانو کړل ده.
د خبرونه په دوه منې مې کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه د تصویب لپاره ولیکله یو شمېر سناتورانو یې د بې طرف او په ځنډ عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
زرلخته د کندهار اوسیدونکی کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت ډوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي، بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوسمهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي، خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د سی یو څلوېښت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنېږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی، هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه، د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د دولس تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېښت لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سناته یې استولې، یو شمېر سناتورانې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي دا سناتوران د دې بهیر درونتیا، حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت یې جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امردل چې د کاناډا د ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مؤسسې کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغې تصویب شوې لایحې په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانستان له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نو ورسته بیل او بیل بخښونه خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه کول، بشری کومکونه او سر دموکراتیک درځختون لپاره کومکونه او سر توسعهي بخښو هر بخښ کې بیل او بیل بخښ کې مختلف اکثریت ولایتونو ته کې کومک او ورسته طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه د خپل ملک دي چې ارزښتونه باندې باور لري، بشری حقونو باندې باور لري، د په اساس د سیاست خارجي کې دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یي جنایت دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندی. خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوی و کمپونه کې یا نور کې تهدید لاندې و یا نور چې آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بی سابقه خدمات ور درزه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډاډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا له هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. سه موساد خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی، یعنی خی ظرفیت لری لکه حکومتون غندی کولش چه خدمات ارزه که خلق ده. دیر موساد دی چه کانادا دولت یا نور دولتون چه غواری کمک که افغانستان تا دوی سر کارم کرده دی، پارتنرشیپ کرده دی، دوی پروژه تطبیق کرده دی، هم حساب دهی و شفافیت هر بخشه دوی دی قناعت ورده و دوی اعتبار هم لری. او داغه اندیښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندیښنه ده چې دوی محسق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینو جایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنی ځینو جایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم ډلې نه سو افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي. یعنې د کومکونو چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو د څونه اړتیا ده؟ اوایا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی درش میلیون ندیر خلق دی تا های متاسفانه نن سبا دیر بعد فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دیم ماشمون دی و شزی دی، خصوصا شزی چه خاکار که وظیفه دلو در خپل وظیفه لاس آور کرده دی، اکثر شزی بی سرپرست و اندقه بی سرپرست شزی نو در خپل در کور نان آور و متاسفانه چه دی کار وخستل شد و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسته لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجونه دی چنان سوا افغانان سر مواجه دی. او دقا بخش که دولتونو باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اشتمنی پلاس که دی اقوی آسیب پذیرمونه دی.
له مدني فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستۍ پریکړې په باب مرکه وه. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسي بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشري مرستې له سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر یې هم له 80 کلونو لوړ دی. همدارز ویل شوی چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80 لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي. دلته په استډیو کې سره دی تکل صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو نیو رئیسی بندې دی. خو دې وزارت ویلي دی چې د دې هیواد وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړي او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشي ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړوي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی، یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچنی ښی اړخی بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشي د افراطي ښی اړخو په یو مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشي سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی خودلی او په دې اړه جزئیات هم نه دی ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشي یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دی چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوالو. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دې ولایت کې د حواله ګرمي دوسرے د مشمانو د خوار زواکي د زیاتې دوه خبر ورکوي. د دې روغتون مسولانو ویل چې د روان کال د حمل میاشتې راوروسته د دې روغتون د مشمانو په وارد کې بستر شو مشمانو شمیر دوه برابر شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د میرویس حفظوی روغتون د ماشومان د څنګه کې بستر سیوی ټول ماشومان په خارځواکي یخته دي. صفا په خارځواکي خپل اخته یوازنې زوی د درملنې لپاره د څور زړای سیدلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خورو د نشټوالې لامل په خارځواکي یخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بدو د بل ورځ ما پښین ویني سپراکړه وینه چې سپراکړه چې بومتلې ایوبې روختون تمایناتونه وکړه. لوي دا تاسو د خاکشیر وو د تور چای ورکوړه دا د جیسه د سیمه دمو ښکړه ده. ا دوا یې راکړه دوه ورځې آرام او بیا غا دوا چې خلاصې نه او بیرته غس په ولاړ بدرې دي. بیا مومن روختون ته بوتلې هغه دوا یې نه خلاصه کړه. هغه ول داسې تغذیه یې غراتول داسې تغذیه ابیا موږ چې نه یې تراوسیم ولور چې تل ته شورت وایي دلته چې مراوسې دې تراوسې د ستاره کړو.
د هیواد په لیر پروتوسیمو کې خلک د بیوزلی لامل د کافي خورو له نشټپالې سره مخ دي او د خپل ماشومانو پالنه نسی کولای. بيبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالۍ میوان څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغل سو دو ډاکټران ما مشخنه پويږه ادا سنه بغل د لاغه ستد کدل البوز د شرکه بشنایک نو نن مشاغل مج ولا سمده او نه پیدا نه پويږه چې وا ته بین کبر کسه نور کوي و عمل و عمل لنه کوس بیا سب کس او خاګرزی لري نه سپرسیږه
پیدا کومه
د میرویس روختون د ماشمانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 119 ماشمان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام 200 او 201 اتیا ماشمان بستر کړي دي. نو موري وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیره زیاتې.
نو دا د دې خبره صحیح ده کده لاس چې تعداد مریضانو ډیر سی او زیاتره داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کی. خو دا اوس فعلی شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسیدلي وه او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنی څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غزي د مریضان لپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوري اقتصاد د دې لامل سبوی چې په ماشومانو کې د خرڅواکۍ کچل وړسي. د غراز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خرڅواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خرڅواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به وښو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل شوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په نهم خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت لرې بللی دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستي. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو وایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې وایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسیږي. ګارډین لیکلي د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د کورنیو چارو وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کم بیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړې دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجی کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجی د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دا ودیر کلن نورالی دی چې د خپل ځمکې په خړو بولو بوخت دی او د سشکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نورالی خپل ځمکې ته تر ځمکې لاندې اوبه د لمریزو ایندارو په مرسته راپورته کوي. هغه اوبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابره کښته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورالی چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خدای وایي اوس یو ځل بیا باخت راویښ سوی دی او د انجی کرکیلې ته یې مخه کړې ده. هغه چې اوبه کمې غواړي دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي او دغه راز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب تاریا کسر از مجب جریب انجنه و برابر دیر دوستانو کره لده شخصا از ما خپل ده ناس توی ولاد ملگورو ده پینزه کالی کیر چی کره لده چی کوری ودان زمونش پا خلای اعتبار کردی داغ از مونش تره یوس پینجر اجی آقا ده دیر سره دی چوار لس جریب شش کال کش کردی دی از ما خپل نور دوستانو ده کش کردی یاری انشالله چی زمونش ده شرکت چه ده دیت تخم او نال توزی سوی دی از ما پکر تر دوازر جریب اضافه
د هلمند په للمی او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غوړېدو په حال کې ده. د دې طبي بوټي پاڼې شین رنګ لري او شاوخوا 50 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټی چې په درملو، عطرو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي آن د هند یو شمیر خلک یې په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او ده هم په خپل ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی. دی وایي د هنجي د کښتې له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهار څه یو سړی لمونځ وکړي دې کار ته ودرېدی بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیشوي امې ټولی دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نیش د تاریاکو چې دی دا تقریبا په 15 باندې عمل کیږي د هغه څه باوجود په $40 کیلوم ټولیږي د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15-17 افغانۍ دی او مزدور مزدوري ده.
انجه هنګا یا نغوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آب هوا د انجه د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انجه کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دوجیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د انجه بول خالی چې دیګه ماخام باران شوی ده سیلابونه راغلی دي دوی لنجرې وړي دي او نورې غواګېګانې وړي دي او همدغه یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام. زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې چرپني خدیانسته سړکان مو ډېر خراب دي. نو موږ هیله کوو چې ته دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لاره مو اوریدل. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې او په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.